Futuro. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې د کوربه په سرکلای کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د خبرونې په دویم مایک تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه وو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لري کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبلاړه ولې ده، او د ترکیې پولیسو دولس پوهان نیولي چې کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولي اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي، بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاین، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وایي چې وزیر اعظم مخکې هم داسې ژمنې کړې وي خو عمل یې پرې نه و کړی. همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهداري کې جنگ ځپلې سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي او د برابرۍ په بنیاد ورته ونډه ورکړي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې او د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی علمانو او د چارواکو یو ګډ خبري غونډه وکړه. غونډه ته په وینا کې په بلوچستان کې د پولیو ناروغي ضد ادارې مشر ډاکټر سیف الرحمن ویل
خوش آئند بات یہ کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر ادا ده چې خلکو لدی پیش شی باوجود هم حوصله ونه بایللی او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه جواب و چې هغه که هرڅه وکړي زموږ حوصله بلوړی وي او موږ به خپل هیواد او سوبې څخه د پولیو ناصر پاکو.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان خلاف سازش و بالو. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارانو چارو وزارت ویان وکاس اسوروب تیره ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ د نوي ډیلي خوشحالولو او آرامولو په د هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینې وسله والو د نیولو اعلان وکړ. خود هند بارانو چارو وزارت وین وکاس سوروب تیره ورځ خبر اعلان تو ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خو ده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوی ول او داسې ویروه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وزنډوي. سوروب ویل د دواړو هیوادونو بارانو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼي مشال اړې ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تیره شپه شوي. د ویل په هغه برید کې د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بی پایلټ الوتکې لخوا شوي چې په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسله وال وژل شوي دي.
وسلوالو
په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغی خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې وویل چې د ده حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی. دی خو زیاته کړه چې هیواد باید د کور رواني جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه سرکاري خبري اژانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو اژانس د رپورټ تر مخه نن نیول شوي کسان د کوچلي پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواد وستلو لړۍ ودروي. د ترکی سرنوالان په دې لړکی پلټنې پیل کړي چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری ویلي چې له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګری سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواری پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی. او دا اخري خبر د کرکټ. نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړی شل اوریزه لوبه کې په 14 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړی بیټنګ کې 101 رنزونه جوړ کړی ول چې په جواب کې نیوزیلند لوبډله ټوله لوبډله په 155 رنزونو اوټ شو. د دوړو هیوادونو د دوړو لوبډلو ترمنځ دوه مشل اوریزه لوبه د اتوار پورس کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه وسوم له سراج زهینه د موسم حال د کرنسي به یو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی او بی یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې غستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.55 پیسې او په 1.44 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.95 پیسې او په 29.25 پیسې. د سعودي عرب ریال 25.40 پیسې او 25.45 پیسې. او یو افغاني په روپے خالی پورس بنو او کوئٹہ کی آسمان شینوی اور دو پیخور پیو نمزے کی بوریزی خریوی دگرنگ بپ پیخور کی درجہ حرارت کم نہ کم سلور او زیاد نہ زیاد اتلس بنو کی دری او نورلس او کوئٹہ کی بکم نہ کم منفی شپگ او زیاد نہ زیاد دیارلس ڈگری سینٹی گریڈ وی.
خبرونه مو لمشال ریڈیو څخه اوریده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان د لوی اشمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو د کاشغر ګوادر پر اقتصادي لارې خپلې اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي. په پېښور کې د بیلابیلو ګوندونو زده کوونکو د احتجاج پر مهال ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف دې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
دی ویل چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی.
د پنجاب حکومت ویلي چې هلته به د ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد په مستقل توګه ګامونه پورته کوي. د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایي ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف اپریشن بکار وو.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو ناروغي ضد دفتر د چهارشنبې په ورځ برید غندلې. یو دینی عالم وایي دا څنګه کېدای شي چې د پاکستان جاسوسي ادارې دی په داسې بردونو حال ونه لري.
ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سرویسز خو د مملکت سترګې نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او نیوز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه اوریدلای شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته نن د تړلو دروازو ترشاد پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو وزیر اعظم نواز شریف ته د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پاړه خپل اندیشنې وړاندې کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف دوی ته ډاډ ورکړی چې د دې اقتصادي لارې غربي برخه چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي به د 2013 کال تر جولای پورې په هر صورت جوړیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد له خوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولو پارلماني غړو یو غونډه رابللې وه چې پکې دوی خپل مسلې او اندېښنې وزیر اعظم ته مخکې کې خوې. خبر پانه زیاتوي چې وزیر اعظم د دوی اندېښنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې دا به په هر صورت لری کول شي. د خبر پانه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تر جولای 2013 کال پورې د اقتصادي راهداري مغربي روټ سر تر سولو هدایت وکړ او زیاته وکړه چې دغه لړۍ که د اضافي فند ضرورت شو نو هغه به هم ورکول شي. د اقتصادي راهداري د کار جاج غستو د پاره به د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړول شي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او ځینې وفاقي وزیران به د دغه کمیټه غړي وي. د غونډې رستو مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وا: مونږ د اقتصادي راهداري یا سی پیک منسوبې په ضد نه یو، خو که څلور صوبو کې درې د دې نه مطمئن نه وي نو دا به څنګه سرته رسي. پرویز خټک د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې غونډې ستاینه وکړه او زیاته کړه چې راتلونکي کې به هم وخت په وخت دا قسمه غونډې کیږي. دی وایي همدا راز د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وینا وا: وزیر اعظم مخکې هم د مغربي روټ اول جوړولو وعده کړې وه او اوس یې بیا هم وکړه، خو دا به کتی شي چې دی په خپل وعدو څومره عمل کوي.
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړي خو چې عمل شروع شو بجټ راغې بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو هغې کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږ د خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واورېدو، د دې به ازاله کیږي او مغربي روټ باندې به هغه ټول سهولیات ورکول کیږي کوم چې د اقتصادي راهداري ضروریات دي. نو د دې پر مطمئن یو چې مونږ ته یقین دهانی راکړه خو دا به عمل کې چې وګورو نو به مطمئن شو.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وا چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه منځنۍ آسیا ته د رسیدو اسانه او نږدې لار ده، نو پکار ده چې د دې موکو نه ګټه واغستې شي.
مال به دا مطالبه وکړه چې دا چونکه ډېره غټه منصوبه ده او چې څنګه چاینا د خپلو غریبو اتو صوبو د ترقۍ لپاره سی پیک منصوبه جوړه کړې ده، نو دغه شان وزیر اعظم هم پکار ده چې د پاکستان غریبو صوبو له پدې کې ترقۍ ورکړي او ما تجویز پیش کړ چې د پېښور نه د ملکن ډویژن په لاره باندې چترال نه د واخان پټۍ ته د وستیشیا ریاستونو ته یو روډ پکار ده. دې سبب زمونږ د افغانستان سره د چاینا سره او د وستیشیا د ټولو ریاستونو سره رابطه پیدا شي. ملکن ډویژن سیلاب وهلې، زلزلو وهلې، بدامنۍ وهلې لویه صوبه او لویه علاقه ده، د غیر ترقۍ لپاره او د مستقبل دا زه په دې کېنم.
د ذکر دا چې د چین صدر پروس کال اپریل میاشت کې د پاکستان دورې پر مهال د شپږ سلویښت اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبه لاسلیک کړې وه، خو د مخالفې ډلې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تور لګوي چې وفاقي حکومت ټوله منصوبه پنجاب ته اړولې او باقي پاتې درې صوبو ته پکې زیاته برخه نه ورکوي او دغه لړ کې وخت په وخت ټولګوندیزه غونډې او احتجاجي لاریونونه هم وستې شوي دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لاره په اړه دی خپلې کړې ژمنې پوره کړي. دوی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید یوازې د پنجاب د ترقۍ نه بلکې د ټول ملک د ترقۍ فکر وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د کونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبیه حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو قدلته دا انډستری زون زو دا دومره دغه او چلی دا نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دی.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خاورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپلو پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزي قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ انشاءالله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته وویل چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارې. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره مونږ به مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکي د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې د سومنه ریسرچ زمونږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامول دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پنجاب صوبې د قانون او د کورنیو چارو وزیر وایي چې پنجاب صوبه کې به ناقانونه ګرځول سوی ډلې خلاف کاروایی کوي او د عملیاتو په مستقل بنیادونه وي. بل پلو د امنیتي چارو کارپوهانو د دې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په کار د پنجاب دا خبره جدي واخلي. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
پنجاب صوبه وایي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په شمول غیر ریاستي عناصرو خلاف په مستقل بنیادونو کاروایی کوي. د پنجاب صوبې د قانون او د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله یو شخصي پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې تیره شپه ویلي دي چې د پنجاب صوبې حکومت د وسلوالو خلاف د اپریشن صلاحیت لري او صرف د پنجاب صوبې په ځینو علاقو کې جرائم پیشه خلکو خلاف کاروایی لپاره د رینجرز کومک په اخیستل کیږي. رانا ثناءالله په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر یې تحویل کې اغسته دی او که د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې د دنوم ثابتیږي نو بیا په باقاعده توګه نیول کیږي. دی وایي
تو یہ ان تنظیموں کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے.
د هغه تنظیمونو او د هغه خلکو لپاره د ریاست حکومت او قوم لخوا یو واضح پیغام دی. نو سو واضح دی چې اوس په هغه خلکو ته اول جرأت نه وي، بل دا چې قانون نافذ کوونکي ادارې به په دې کلک نظر ساتي او د دې خلاف د عرضي کاروایي سوال نه پیدا کیږي.
یاد دی چې په دې نسو کې خیبر پختونخوا او سین صوبې لخوا په پنجاب کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی نه کول له وجې د پنجاب صوبې په حکومت تنقیدونه شوي وو. بلخوا د کارپوهانو په نظر چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ د پیښې نه پس مخې ته راغلې ده. د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصلې هرکلی کوي.
موږ داسې آپریشن ته هرکلی وایو او ډېره ښه خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف آپریشن بکار وو او دا اوس شروع کیږي. نو زما خیال دی چې د دې احساس فائنلی وشو حکومت ته چې ملک دننه یا بهر نه چې دا مطالبه راتلي چې داسې خلک دلته موجود دي پنجاب کې چې هغه پاکستان د پاره او بهرني نور ملکونو د پاره، هند د پاره یا افغانستان د پاره خطر دي. نو زما خیال دی ډېره خبره ده.
د سیمه ییزو چارو کارپو عصمت وزیر په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی به پنجاب صوبې ته مشکلات ودروي، خو د وزیرستان غوندې جنوبي پنجاب نه د وسلوالو مخنیوي کول به ګران نه وي.
کم فاینانشل سپورټ دی، ډېر داسې ملکونه چې کم دي، مونږ مرګري ملک تصور کیږي باقاعده اسپیشل دوته دغه ورکي فائنانشل سپورټ ورکي. نو په دې کې دا یو ګرانوالی شته چې هغه سپورټ چې کله موږ کټ ډاون کوو او دا چې کوم اوس ایران او سعودي عربیا چې کوم یو معامله روانه شوې ده او هغه پراکسی وار چې کوم ترس دی پاکستان کې ریشو وګرځيږي، نو هغه په تناظر کې هم یو ګرانه فیصله ده. خو دور هم ګرانه نه ده چې ته په وزیرستان کې آپریشن کوي شي یا وزیرستان کې چې کوم لیټنس واتا او باسل، نو په صدر پنجاب کې ما په خیال داسې څه مشکلات پني.
یا د دې هند ویلي و چې د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې وسلواله ډله جیش محمد ملوث ده او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته باور ورکړی و چې دې لړکی به تحقیقات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د قبایلي سیمو د پارا سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږ میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زرنور اپریدی د دې اتحاد سیکرټر ټاکلی دی. دوی ژمنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت او قانوني حقونو لپاره به تر پخوا زیاته مبارزه کوي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا سیاسی گوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دې د فاټا دپاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا راروان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامی زرنور افریدی ستر سکتر منتخب کړل. په دې مهال دا فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلی علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانونو مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او افسیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا ګورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لگے دی، قوم په خپل منځ کې جنگی، نو هغه کمیټې زمنګا بالکل پاغا واز باندې اس قسمه عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی اویل پکار دا چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزی مشران د فاټا د پاره आवाज اوچت کړي، او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تک نه منی نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی، قانوني او سیاسي اصلاحاتو د پاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او ممن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې نن د جمعې په ورځ یو شمیر دینی عالمانو او د پولیو ناروغي ضد چارواکو په یو ګډه خبري غونډه کې د سټلایټ ټاون ځانمرګ برید غندلی او دای د اسلامي دین او پاکستان د بدامنۍ ناکامه هڅه بللې ده. دوی ویلي چې په کار د پاکستان جاسوسي ادارې په داسې پیښو باندې وار لمخه حال ولري. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبې د ورځې د ځانمرګ برید غندنه وکړه او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغي ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنۍ څلور ورځنۍ کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسېره دا کمپاین په بریالیتوب سره سر ته ورسید.
خوشایند بات یہ کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر داده چې خلکو له دې پیښې باوجود هم حوصله ونه بایللې او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړې وي او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکوو.
اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے.
فدی خبری غونډه کې د کوټې یو شمیر دینی عالمانو په خپل خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله او د پولیو په اړه د دوی پروپاګاندا یې به اساس وباله. د کوټې د لوی جامع جماعت امام مولوی انوار الحق حقانی تر دې خبری غونډې ورسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زما خل سره سړی چې یعنی هغه گهره نظر سره او حقیقت پسنده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک کې د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کیږي د ناحق قتل او د غرنګي تخریبي عوامل دا د اغه یو تسلسل دی او د دې شاته یو لابي دی او دا زما په نظر کې دا اجرتی خلق ته اجرتی مجرمان او قاتلان دي. اغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروي کیږي او الته کې اغه بنیاد باندې اغه کاروي کیږي.
یو بل دینی عالم ډاکټر عطاور رحمان بیا وویل د دغه هیواد پوځي او تعلیمي نظام په خپله ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت هغه نشته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دغه سې د خارجي معاملاتو اثرات دي، د دفاعي معاملاتو ضرورت دي، خپل دغه آپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میاسوي کال کې په بلوچستان صوبا کې د پولیو و مثبت پیښې ریپورت شوی او سش کال تر اوسه پورې یو پیښه هم مخته نه درغلې. د ویلو وړ ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ په سټیلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګ برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستانی وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالو ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نن د جمعې پر ورځ د عوامي ورکرز په پارټي غړو د پېښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د یادې پارټي په لسګونو غړو ګډون کړی و او له صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمی د پالیسیو پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. زلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
مزدور کسان زندہ باد، دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ.
د عوامي ورکر پارټي په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد ناري وهلې. د عوامي ورکر پارټي مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منسوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو، د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت دغه خریداري کم کړې ده، او د فصلونو متعلق کمی کارخانه چې پایک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع کړي. که حکومت زمنګ دا فصل خدمې نو یا د ځمکې ډی ایچ ایل ورکي، دا بهریا ټاون ورکي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محروم شو دی وچرته دي.
د عوامي ورکر پارټي صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نوره هم اضافه شوې ده.
یو بل منظور شوی ده او د اکټ شکل اختیار کړی ده، دا غي اکټ لاندې چې کم دهکاني یا کسانی هغه چې کله وفات شي نو دا هغه د بچو ټول حقوق تل ختم شي، یعنی داغه کوټه داغه د کسانی حق، د دهکانی حق، داغه د زمیداری حق هغه ختم شي او خام چې دی هغه کولای شي چې هغه فورن دلته نو باسي چې تزا.
د 1955 د ټیننسی اکټ تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمزکه کې د کر کروندې حق ترلاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسی ترمیمی اکټ 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیسته دي. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یو من نرخ له 225 روپو 212 روپو ته جګ کړه دی، خو کاروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا کبلی سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده د دوی نوکری دی پخې کړل سي او دوی ته دی د چټیان پر وخت هم تنخواه ورکړل سي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث ور سره غېدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره راکړی ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشي دا، خو یو ډېړي شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21-22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه، نو دا کوم دی
د یو تعلیم یافته سړی تزهیق دی، بې عزتی ده. دومره سخت ټیسټ نه چې 42,000 کاندیډیټ هغه ټیسټ ورکړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک پکې دی نوی آرډر سره چې کوم دی پکې شوی دی او دوی هغه هم چې کوم دی پرمننت کوي نه.
او د کورمی قبایلي سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استادې ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقیل حیثیت نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 4:30 بجې سوې. راځي چې له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبر نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګې برید غندلې او د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او د چارواکو یو ګډه خبري غونډه نن په کوټه کې وشوه. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن اکیدونکي به زندګل شوې. د هند د بارونو چارو وزارت وین وکاس سوروپ 13 ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په 2 منیټه پاکستان میشتي تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونی برید وکړو. په هغه برید کې و هندي سفیر وژل شوی و. ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو د داعش وسلوالې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي بیان تولا خوګیانی مشال اړې ویل دغه حمله پرون ناوخته 13 شپه او نو وخت شوی دی چې پکې لس وسلوال وډل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغی خبرو په اړه محتاطانه هیله سرګنده کړې. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خوشوي بیان کې راغلی چې تر غرمی روستو د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درې پلاو سره جلا جلا ولسمشر ولیدل او ورته ویل چې د حکومت رواني ونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د ترکیه سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو اورید چې ګلایاز وړاندې کاوه. سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. کوربای نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبريالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. نن د یارانو مشال رسته خبرونه ده. لبلی ونې با په دې محل یو نوې کلتوري پروګرام تاسو ورې هارون بچا غړي. د یارانو مشال خبرونه تر دو کلنو پورې په پوره کامیابی سره وچلیده. اوریدونکو خوخه کړه او د نظر پښتنو په لړۍ کې اوریدونکو تر ټولو زیات امینام دي خبرونه سره ښکار کړه. نو دا ځل سنوي کول غواړم چې تر اوسه تاسو په مشال رادیو کې نوی اوریدلی. اوس به د مشال رادیوي مجله یا میگزین زه تاسو ته وړاندې کوم. د نیمې ګنټې د خبرونه به په ژوندۍ بڼه نوی بلکې لمخ کې به ریکارډ شوی وي او په دې کې به تاسو د اونۍ کلتوري خبرونه، کلتوري راپورونه، د مشهورو لیکوالو او سندرغاړو د نوو کارونو په اړه معلومات، د نوو کتابونو معلومات، له بهرنیو ادبیاتو ژباړې او نور ډیر څه اوریدلی شي. د مشال مجله به د هرې سې شنبې یا نهې په ورځ په درې نمو او د هرې چهارشنبې یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه تاسو اوریدلی شئ. د تاتاري یارانو مشال او ځینو نورو خپرونو چې ما په اول ځل د مشال رادیو لپاره شروع کړي وو په څیر به د مشال مجله هم ستاسو خوښه شي. خو اوس د یارانو مشال وروستۍ خپرونه. نن په دې خبرونه کې د جرس ادبي مجلې په تاریخ او فعالیتونو خبرې کوو. جرس د پښتو یو معیاري ادبي مجله وه چې له کراچۍ نه به په هرو دریو میاشتو کې یو وار خپرېدله. مسؤول مدیر یې طاهر افریدی و. دا مجله له 1991 کال راهیسې خپرېده او تر 12 کلونو پورې وچلېدله، بیا بنده شوه. د جرس مجلې مسؤول مدیر طاهر افریدی چې د اعلی پایې کیسه لیکوال او ناول نګار هم دی، نن سبا ناجوړه ګزڼ وهلې او سپینګیرې دی. لږه شېبه وړاندې مې ورته زنګ ووهه او د جرس یادونه مې ورسره وڅېړل. محترم طاهر افریدی صاحب، جرس مجلې په اړه تاسو سره خبرې کول غواړو. جرس مجله کله نه پیل شوله او له شروع نه څوک ورسره و؟
جرس مجله شروع نه زما په یواز ځان کړی و، په هند سره دوی ورسره ملګری کړی و. شروع شوی د یو نوی نه لسم یو نوی نه شروع کړی و.
دا جرس مجله چې شروع کیده تاسو شروع کړل که بل چا شروع کړی و تاسو ورسره شوی؟ او دا کم کال خبره ده طاهر صاحب؟ د 1991. ښه، اوله ګڼه چې چاپ کوله تاسو طاهر صاحب، دغه نه وړاندې مو ادیبانو سره مشورې کړې وې چې خپلې لیکنې راواستوئ چې داسې یو ادبي مجله خپرو. جرس مجله چاپ کول شروع کړ، دغه وخت کې د پښتو نورې کمې ادبي مجلې وی کنه؟
اردو کے
طاهر صاحب، د جرس مجله په 1991 کې چاپ کېدل شروع شو، تر 12 کلونو پورې تاسو وی چې جرس مجله او چلیده. د جرس د عروج زمانہ، د زلا زمانہ، د رونق زمانہ کومه یو وا چې ډیر زیات خلکو ورته انتظار کاوه یا ډیره خرڅ شوی، یا تاسو هغه د جرس بهترین وخت ګڼئ؟
خبر ہو کر
اوریدونکو د یارانو مشال پروگرام اوری د جرس مجلې د مسول مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې مو اوریدې. د غږ کیفیت ډیر خنو بخنه غواړم. یو خو د موبایل د لارې مونږ خبرې کړې وې، بل طاهر صاحب نه جوړه دی نو خپکګو بنه. د جرس مجلې غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او کار پر روان دی. د افغانستان نومیالی ادیب استاد آصف صمیم پرې کار کوي. له استاد آصف صمیم سره مو هم د زړه خواله کړې. محترم استاد آصف صمیم، درس مو واورید چې د جرس غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او دازل ل جلال آباد په دیړه کې د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سر عامر صاحب سلام علیکم سر، وسیله ټول دوستان ته چې د ما خپل دی ورته خپل څنګه دې زیات هو چې دا به بیا راځندې شي، وکړي چې بیا نه ځندې کیږي نو هڅه وکړي هغه مو بیا شخوند مو دا مې نو شخوند وکړي او هر شي بیا ما وو چې مخرب پاک دې امکانات برابر کړ او ما تایر سب سره رسل چې خبر وو غو جنګو مره زما غره په کار دی او زموږ نه چې یو ما سره چې و پاتې دا و دا به درولې کوم کافی ښه او ما شو شو کافی نه خره په خور کې و دې ته منور ورولې غل په دا کې او بیا زه کارخانو موټی کې نه سم میرا تر روانم ډیر ته زنګ و هغه ما چې ویل چې کدا مجله کوم راز نه کوي او څوک دې مره قدر دی نه څوک نشته چې بیا یې چات ما تایر څه په تاسو دې مره چا په اجازه کوي دې کوم څوک راته و نشم و دې ما درته اجازه ده او نه دا خوشی فایي اجازه شو ما خو دې خلی په کار ده بیا که څوک شو با ته خبره کوي دې چې و دې چې خو دې نشم کولای هغه و دې چې بدن واحد دې او دې زنده شفایي اجازه نه کوي اجازه
استاد استاد
او ما تلیفون
کړ استاد سمیم تاسو ته د بخنه غواړم خبره مو قطع کړه خو د اجازه په اړه باید ویم چې لږ شی وړاندې ما طاهر صاحب سره خبرې وکړلې. زه گواہی ورکوم او زمونږ د مشال رادیو د لارې به ټول ووري چې طاهر صاحب په خپل غږ زل آرام چې وی ویلې چې ما استاد سمیم ته اجازه ورکړه واغې دوباره چاپ کړي یا د چاپ د مراحل لاندې دا یا چاپ شوی نور خبر نو
مخامو ما تغیر سره منظور وزن دي چې خبر هو غوږ دې ځکه چې ما امداد واکوله چې خدای دې تغیر سره په ژوند ورته ما ته د توفیق راکړي چې دا وته علي کوم او ته و چې دا غالي اساس چې کوم اجازه کړو هغه رنگ راو او دای ایبر او دای هم حاصل او شې شنه دې او نه او چې ان شاء الله چاپ شي او
استاد د لبیا غزل نمبر چې دوباره چاپ کیږي سر نوی سریزه لري ساسو له طرفه پیسې لیکل شوی د طاهر صاحب لغاړې سشته
سریزه خو ما هم دا کیسه چې او سریزه خو په کار دی په کار مو چې انده خبره په نوی شو وایې ته چې او شاهدی تارتیا و چې کچا د شنا چا په دې ډول شاهدی دی نو انګور شوی دی هم په پښتون اوره ولاړ دا کیسه مې چې تاسو ته وکړه د دې یو برخه په اجمال باندې هم باندې کړی دا او اجازه نه هم دا غوښتل په خپل وخت خو نه و خو دا خپل لیکنه و چې په غزل د جرس غزل نمبر ټول حقوق حاصل شنه ته حاصل دي دغه عبارت چې ما هم هم دا غدالي عمل ته په دې مخ باندې راوسی په دې هم باندې دې مخ باندې او نور بیا په کدا کې څه لیکلي دي او تقریبا غزل نمبر او دنن البته ما بیا غزل دنه او کلی کلی دمر ولا شخنه کړی دا دمر بزن مرا وسته
استاد اوس په نو په کمپیوټر کمپوز شوی تیرزل خو به دا کاتب لیکلی و
او بله بلی او دا په کمپیوټر دا زیات کوشش هم کړی ما د کمپیوټر خوري لرنی لیکوال نه خاط نه ورګیږي چې د پښتو مطبوعاتو که غلطی او تیروتنې دا اوس د پښتو مطبوعاتو مقدر دی نو موږ زیات کوشش کړی چې دې مقدر کړم ګوتې ووهو چې هغه سرا نه شي چې هغه خلک ووایي چې دې باندې خو اتفاری نه ده شوې نو توکل په خدای چې څومره رنګ را وړي او څومره عبره او پایله یې څه ده هغه به وګورو نو خدای دې زه په دې دعا باندې راغونډوم او خو دوستانو ته وړاندې کوم پاک رب دی تایر شه تا روغمن ژوند ورکړي پتمن او بیا ورسره ورسره د ساري او بیلګې د پروګرام په پښتنو په پښتو ادبونو لري چې موږ دغسې ډېر څه ولرو ډېره شتمني د ژبې ترانه نه پوهېږو
استاد جرس تاسو مخکې اشاره وکړه چې نورې خصوصي غنې مخبرې کړې وي تاسو یوازې غزل نمبر دوباره چاپ کړ د دې څه خاصلت او کدي نور باندې په پیراتلونکي کې کار کې دي
اول اذن کوم چې یو چې غزل د فارو د نظم په افغانستان کې ډیر دی کنه د بیلګیم ډیر دی او شاعرانو د نظم زیات موږ د غزل د فارو شاعرانو ډیر کم درو کې درو موږ ته کشمیر دی نو که کما ډیر دی محمد او چې یو خدای خپل له چا خبره پوره یو مخه جو تخي په خپل وخت باندې او هغه دا سږي چې بیا بیا تکرار شي هغه قند مکرر چې وته په فارسي کې وي دا ما قند مکرر په دې او کله د غزل د فارم او د نظم نمبر دی نظم غنې د فارم هم د اړتیا ته خشي او یو څوک خو خو دی د دې په اصطلاح باندې یو وګور څوک پیدا شي چې وګور کې نو هیده دې چې هغه کار وشي
دا استاد آصف صمیم چې د طاهر افریدی پړاو د جرس مجلې د غزل نمبر پړې د موږ سره خبرې کړې وي ملګرو د یارانو مشال پروګرام او د جرس ادبی مجلې په تاریخ باندې خبرې کوو مخکې تاسو د جرس مجلې د مسؤل مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې واورېدې همدارنګ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال استاد آصف صمیم خبرې مو واورېدې چې د جرس مجلې غزل نمبر بیا چاپ کول غواړي اوس ته پوهنتون د استاد او د پښتو ژبې د پیژندل شوي لیکوال محب وزیر سره خبرې کوو محب وزیر صاحب تر ډیرو کلونو پورې د جرس مجلې مسؤل مرستیال مسؤل مدیر پاتې شوی محب وزیر صاحب تاسو په خبرونه کې هرکلی وایم
ډېره مننه نجیب احمد صاحب
محب صاحب څو کاله د جرس سره وای
زه خو مې تقریبا د جرس سره د 15 کاله تر کړی یش بل د 15 کاله مې اوی سره جنوري چې څه یې اغه مې تر سره کړی
جرس لنور مجلو څنګه ځانګړې و محب صاحب تاسو خو ملته کراچۍ کې وای د طاهر صاحب سره وای تاسو سونور ملګرو په دغه هرڅ راټولول د ادبی مواد او بیا په یو معیاري بڼه باندې د جرس مجلې په شکل کې د خلکو لاس ته د غار سره رسیدا
بخره غوړم نجیب عامر سبب ما دا خبره کوله چې جرس د چاپ کېدلو مستقل چاپ کېدلو او په خپل وخت چاپ کول د نورو رسالو نه د هغه ځانګړتیا و پایم دا و چې جرس خپل چې کوم برخې دی ویشلې وي په هغه مخصوصو برخو کې هغه خلکو ته چې د خپل وخت مستند لیکل کیو لکه په افغانې په برخه کې د تنقید په برخه کې د شخصیتو په برخه کې د غزلو د نظمونو په برخه کې هغه مستند لیکل کې تزان د رسولو کوشش وکولو او په هغه وخت کې موږ تر داسون دی چې موبایل نو ټلیفون اړیکې ډېرې کمې وي نو موږ په خاطرونو باندې خلکو ته ویناګانې او بلکې کله کله به داسې وشو چې موږ به پسې تللو هم باقاعده نو دا یو ځانګړتیا یې وه چې د هغه معیاري څیزونه به موږ را پیدا کول او د هغه مستندو لیکونکو ته به موږ ځان
صحیح وزیر صاحب بیا جرس ځانګړې ګڼې هم خپرې کړې وې نظم نمبر افسانه نمبر غزل نمبر په پښتو ادب کې د جرس مجلې د خاصو ګڼو څه اهمیت دی
اول خدای کې نوې چې جرس صرف دوه ګڼې چاپ کړې دي ځانګړې مخصوصې ګڼې چې غزل نمبر او بیا نظم نمبر افسانه نمبر او شخصیت نمبر زمونږ په پروګرام کې وو دا به تاسو خو پاره ونه باندېلو مونږ
صحیح
البته دا دي چې د غزل نمبر کتا څو سوچ کړی وي په مونږ نه وړاندې د دغه کند کمر راي چې بچلا والا هغه هم چاپ کړو او خاصیت دغه چې یو خو هغه لږ انګریزی کې چې ورته وایي چې اپډیټ مو کو هغه شی او بل دا وکړله چې د غزل په حواله سره مونږ تنقید مخې ته راوړو. په هغې کې باقاعده ډېرې مقالې مونږ شاملې کړې، شاعري مونږ شاملې کړه، خو شاعري نه زیات مونږ توجه په د غزل په تنقید باندې وه، د غزل په فن باندې وه، د غزل او بیا په پښتو کې لیکلی شوي چې کوم غزل دی د هغې د تاریخ مرتب کولو یو کوشش مو وکړو چې هغه د کلاسیک نه مونږ راواخېستو بیا د جدید شاعرۍ کې د غزل مختلف دورونه چې کوم تېر شوي دي، د هند تقسیم نه مخکې، د هند تقسیم نه وروسته، او بیا هغې کې مونږ د موضوعات لکه د رومانټیسزم په طرز کې کوم غزل مخې ته راغلی دی، د مترقی تحریک په طرز کې کوم غزل مخې ته مونږ ته راغلی دی، د کلاسیک د غزل کوم خصوصیات مونږ کوشش دا پکې کړی دی چې د غزل د شاعرۍ سره سره
غزل نمبر بیا خپریږي. مخکې طاهر صاحب هم پہ خبرې وکړې، استاد صمیم هم خبرې وکړې، تاسو د دې مجلې مسؤول مدیر وېدا کار څنګه غنې؟
نو خوشاله قوت ډېر يم یقینا، او زه خپل دغه په دې وجه هم خوشاله يم زمونږ هغه چې کوم لکه یا به خوشفهمی به او یا خوشفهمی زمونږ سره کیا کیږي، مونږ داسې ګڼل چې مونږ به کله دا رساله چپ کوله او داسې خاص کن مخصوص نمبر به مونږ چپ کولو، نو مونږ به دا یاد راوله چې زمونږ دا نمبر به یادګاري وي او زمونږ دا نمبر به کثیر خلک یادوي، بار بار به یادوي، او هغه دا ثابت کړه چې هغه وکیل خلکو هیر نه کړو بلکې خلکو ضرورت محسوس کړو چې بیا چاپ او دا هم د پښتو په مجلو کې خصوصا ځان چې دا ډوم بنے کام دی چې د یوې مجلې یو مخصوص نمبر هغه بیا چاپېږي او خلک یې ضرورت محسوسوي، ځکه چې مخصوص زه اکثر ملګرو ته وایم چې د رسالو مخصوص نمبر ډېر ضروري وي، هغه د حواله ضرورت وي، هغه د تحقیق ضرورت وي. اوس زمونږ محققینو ته دا ضرورت جوړ شوی دی چې غزل نمبر نه بغیر د دوی په غزل تحقیق نیمګړی دی، او دا زمونږ یقین دی چې د پښتو په نظم باندې د تحقیق کول او د پښتو د جرس د نظم نه بغیر نیمګړی وي.
دا جرس مجله چې چاپ کېده بانو د دې حوالې سره طاهر صاحب نوم هم یادېدی شي، خو د ځینو نورو ملګرو نومونه هم سړی باید یاد کړي، محب وزیر صاحب ستاسو نوم، دریاس تسنیم صاحب، قیصر افریدی صاحب، او د رحمان بنیری صاحب. دا خو د تیر کیسه ده. اوس که غزل نمبر نه پس دغه تسلسل سه امکان شته که بیا دغه پوره مجله دغه معیار مجله خو بیا ما ونه لیدله، نه په افغانستان کې، نه په کوزه پښتونخوا کې، دغه سی کده جرس بیا تازه شي، هماغه سی خپرېدل پیل کړي، تاسو ور سره مرسته کوئ؟
یا دا څه دی چې یو خدای تاسو کوم نمونه واخیستل په دې کې یو ډېر مهم نوم دی، روحان مسجد پاتې شو.
صحیح، بخښنه غواړم.
نو موږ سره روحان مسجد هم وو.
بله.
او بل خبره دا ده چې جرس رساله یو غټه یا به خوش قسمتي وګڼو دی هغه چې د طاهر افریدی څخه باندې یو د پښتو پر پښتو مین مدیر یا مالک یې موندلی وو. نو کله هم چې د یو مجلې مالک چې کوم وي هغه هم په پښتو مین وي او هم په پښتو مور وي او هم په دولت مور وي، نو هم هغه مجلې همېشه دپاره کامیابېدی شي. تاسو د کند رسالې چې څومره کامیابي ده هغې په شا باندې یو شوګر میل ولاړ وو، او دارنګې طاهر افریدی رساله چې کومه جرس چې کومه کامیابۍ سره وچلېدله او کومه کامیابي ترلاسه کړله هغې په شا د طاهر صاحب غوندې یو انسان وو چې هغه هم په پښتو مین وو، او شکر دی چې هغه ته خدای دومره څه ورکړي هم وو، او هغه ته بیا خدای دا جرأت هم ورکړی وو چې هغه چې څه ورکړي وو هغه یې په پښتو خرڅه کول هم. نو د پښتو د مجلو یا نشتوالی بس دغه یو شی دغه کوي مخې ته راوړي چې ګنې دلته سرمایه هم نشته د خلکو په لاس کې، او بیا چې د کومو خلکو په لاس کې سرمایه ده هغه د پښتو په طرز کې په خرڅولو باندې نه توانېږي، او مونږ زمونږ مرستې یا زمونږ کار مونږ کو دا چې مخکې هم کار کړی دی او بیا به هم کوو بیا به هم کوو او یقینا به کوو که دا تپلای موقع را واسطه او اوس مونږ داسې دي ویو چې په دې پوهنتونونو کې په دې تعلیمي ادارو کې خو رسالې راځي او په هغې کې هم مرستې کوو لګیا یو او زړه مې غواړي ډېر چې په یو داسې رساله کې چې هغه واقعي په شخصي توګه باندې راځي او بیا داسې رساله راځي لکه څرنګه چې جرت نو بالکل په هر لحاظ سره هغې مرستې ته تیار یو.
صحیح. او په انټرنیټي دور کې محب وزیر صاحب د ادبي مجلو حیثیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په څیر به زړه راښکون ولري؟
زما په خیال نن یې پرون یې دومره اهمیت نه و. امیر صاحب دا به تاسو ما سره شاید په دې باندې اتفاق وکړي تر څو یې څومره یې نن دی. وجه دا ده چې په دې انټرنیټي دور کې په دې داسې یو وبا غونډې کې راغلې ده چې د هغه ژوروالی چې په موضوعاتو کې هغه په اصنافو کې چې کوم ژوروالی وي او کومه مطالعه وي او کوم علم وي د هغې د کمښت سره مونږ د انټرنیټي دور مخ کړی یو. نو زما په خیال نن د یو داسې رسالې ډېر سخت ضرورت دی چې هغه مونږ ته علم علمي تنقید علمي تحقیق او علمي مواد مخې ته راوړي او هغه په انټرنیټ کې مونږ ډېر کم وینو.
صحیح. نو محب صاحب مونږ هم یوه هڅه کړې د رډیوي مجله د راتلونکي اونۍ نه شروع کوو. تاسو د دې تر څنګ چې نور مجلو سره مرسته کوئ دا ژمن هم درنه غواړو چې مونږ سره به هم په دې لاره کې مرستندوی.
بالکل وکړو. تاسو خو زه نه پوهېږم چې د مشال رډیو د اړه خبرې
بالکل
تاسو چلدي.
بالکل د مشال رادیو رادیوی مجله به یعنی د هوا په چپو بخبري
هوا په چپو بخبري بالکل پاکي کې در سرايو کې خير وي او زمون نکوم سکیږي کوو به د دې پښتو د پاره کې او کاغذ د پرنٹ میډیا په دغه باندې په توګه وي او کاغذ د رادیو یا د ټي وي یا د الکترونیک میډیا په دلاري وي هم د دې پښتو د پاره وکړ کوو ځکه د دې پښتو په تر کې مونږ تر هغه نه یو بل ډېر پیسې ګټو هم دغه پښتو ژبه په مونږ باندې ګټي.
ډېر مننه تاسو را سره اوسه لوي د مې رستا بیا حاضرې ګو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډولشتا نه اتنشتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په ځحال
په واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بدل کی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار د
پردغو او ورته موضوعاتو 19 خبرونه هارون باچا غړي د هرې پنځمبه پر ورځ پر ژوندې بنا پر څلورو د جمعه پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بنا لا مشال رادیو.
اوریدونکو هارون باچا غړي پروگرام به بل او نه د همدې خبرونه په وخت کې اوري د یارانو مشال پروگرام د برسته پروگرام وي خو زه به رادیوي مجله تاسو ته د هرې سه شنبه یا نه او د هرې چهارشنبه په ورځ وړاندې کوم په هغه کې تاسو ادبي خبرونه کلتوري خبرونه او د ادیبانو سره خبرې هم اوریدئ شئ. ډیر زیاته مننه محب وزیر صاحب چې خپل قیمتي وخت نه مسو شي به مونږ ته ځانګړې کړې د یارانو مشال پروسته غنه کې پروستي خبرونه کې تاسو سره ملمه وای کور مو ودان.
ډیر مننه
چې تمہار کله راشي او تاسو ټول واوریدونکو نه هم مننه کو چې د خبرونه مو واوریدله او یو یادګرنه بلم کو غسر کیم تاسو واورید چې د یارانو مشال پروگرام تر دو کلنو پورې وچلید په دې کې هارون باچا څه وخت پورې ما سره ملګری او بیا هدایت سلطانی وخت په وخت مونږ نو نو بوريوال کاکړ همدارنګ احمد شاه اعظمي همدارنګ مجید بابر د خبرونه تاسو ته وړاندې کړی د شاهین بنیری او نور ملګرو د ټولو نه مننه کو او د ګران اوریدونکو نه مننه کو چې د دې خبرونه په کامیابی کې مونږ سره مرسته کړې و او رسته یو نظر پښتنو کې دا پروگرام تا تر ټولو زیات خوښ شوم. زب بلو نه نه تاسو سره بیا یم خو رډیوی مشال رډیوی مجله کې دا پروگرام به د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو خبريږي او د مشال په نوم په خپل ځوی اوس خپل قربان جی بامیر ته اجازه ورکړي. د ژوند په لارو کې کېدې شي سره بیا وینو خو اوس به ویل شو یاره پرې د چي دنیا وینو.
مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف کمدون چې دا زم خاورې حاکم پادشاه دی بیچ غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګا دا چې د ځیر خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډېر زر